السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځنګړې شوی. په تاندې څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. کله دا چې دا پروګرامونه هم را سره واوري، دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې تورخم دروازه نن د ومی ورځې په مخه هم د مسافرو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. دا چې د دغه لارې بندوالی افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی، په دې اړه د سوداګرۍ خونلې وو چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو په سر کې د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونو د اندېښنې وړ بولی. د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په یو ابتدایي بڼه کې دغه اندېښنه ښودل شوې. دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خپور شوې ده. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناستې ته وړاندې شي، چې دا ناسته پرون په جنیوا کې پیل او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي یعنې د طالبانو حکومت لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله رامنځته شوې تراژیدي ختمه کړي او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تر اوسه د ریچارډ بنټ د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې د بنټ راپورونه رد کړي او هغه یو اړخیز بللی دی. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 11 د تروریستي برید 22مه یادغونډه جوړ کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه برمته کوونکو له مسافرو ډکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولوېده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکز دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس شبکه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې د سپتمبر 11مې له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تمکیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او القاعدې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریا پریانی د غذایي اعتصاب 12مه ورځ ده. تمنا زریا پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د راپورونو له مخې د ګډون په تور زندانی او شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي، ځکه د دې په ټکو دغه مالی مرسته د جنسي اپارتاید د تایید په معنا دی. تمنا زریا پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس په جرمني کې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. له نوموړي سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کتلی او ورته ویلي دي چې دا وزارت به ژر د طالبانو له حکومت سره د مرستو په اړه یو اعلامیه ورکړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ترین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. کرملین تایید کړی چې ولادیمیر پوتین راتلونکو ورځو کې له کیم جونګ اون سره ګوري. شمالي کوریا له هغو په ګوته شمار هیوادونو ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله یې د مسکو ملاتړ کړی او ادعا کوي چې د لویدیځ غچ اخیستونکی دریځ د اوکراین پر خاورې د روسیې د برید لامل شوی دی. په مراکش کې د تیر شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2800 ته پورته شوی. رویټرز خبري اجازه لیکلي چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړې ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د اسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یوه تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام د 2024 کال لوبو ته له پرمختګ سره مرستنه کوي. د افغانستان د فوټبال درویش کلنې لوبډلې له هانګ کانګ سره تر لوبې مخکې ایران او ازبکستان ته خپلې لوبې بایللې دي. او د کرکټ د آسیا جام په لار کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون دغه جام د لوبو په لار کې هند وتوانی د پاکستان ته ماتې ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وځنډېده او ان دویمې ورځې ته وغځول شوه چې بالاخره هند پکې بریا خپله کړه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. نن پرله پسې اوومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ او دغه راز د سوداګریزو مالونو د صادراتو او وارداتو په وړاندې بنده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د تیرونی د ډزو په تړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي، خو طالبان بیا د پاکستان لوري ګرام بولی او وایي چې دوی هغه پوسټر رغوله چې په خوا د افغانستان اړوند و. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشمې پر ورځ ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د یوې ناقانونه ودانۍ په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاورې برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بې توپیره ډزو تورن کړل چې تېره اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خود طالبانو حکومت لدې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګوډې توپ خلاف عمل بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خان جنرال کوزی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو، د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه، د لاهور نه، د پېښور نه، او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوو چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید پاینده کې ونشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته بند ده. د بندر دواړو غاړو ته په سلګونو بار وړونکي موټر درول سوي، سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښتی دی او ډیری خلک وزګار سوي دي. بلخوا د ننګرهار سلګونو سوداګرو او اوسیدونکو پرون د تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوې او سبزیجاتو لسګونه لارې چې پاکستان ته تللې وې د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنې سوي او بارې په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوې لکه کیلې او ام په سلګونو لارې بار چې افغانستان ته روانې وې هم د تورخم بندر بلې غاړې ته په لنډي کوتل کې بندې سوې او د سوداګرو په وینا د میوې خرابې سوې دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبه په ورځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي.
و موریدل چې د تورخم دروازه نن د ومې پرله پسې ورځې په مخه هم د عامو خلکو او سوداګرو په مخ تړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خان جنرال کوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري تر څو د تورخم لارې خلاصون ته لارې چارې ولټوي. زما همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې له ښاغلي کوزی نه پوښتلی چې د تېرو ورځو د لارې بندښت افغان سوداګر څومره زیانمن کړي.
دا شپه ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر سخت دی چې په دقیق ویل شي، مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځ ته لیدي یا پاغه مالونه باندې چې ترانزیتي مالونه دي د برج او د ټینشن ته راغله ده او نور هغه مالونه چې خرابې کې نه ولاړ دي او توقف یې تاسو نه ده هغه دومره تاوان نه ده. اما دا چې اوس پر ځند پاکستان کېلې راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کېلو موټرې ولاړې دي په سرتېشه د عامو موټرې ولاړې دي همدارنګ نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لاره نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر پې وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړی یا هر یو چیرته به ډز اوسي یا نښته به اوسي بیا به بارډر یا سرحد بندي. آیا پاکستانی سوداګرو او مقامات سره هم په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
وروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره دا ده چې دلته زور بالای زور دی. نو مونږ د پاکستان سره د اپتا قرارداد لرو، د اپتا یو بلبلی قرارداد دی، په هغې کې تعهدات دي، په هغې کې ترانزیت دی، په هغې کې خپل منځي تجارت دی، په هغې کې ترانسپورټ دی، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي. دوی امضا کړی دی، د دوی پارلمان تصویب کړی دی، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بېرته پارلمان لیکلي دي چې بېرته چې بل اپتا امضا کېږي تر هغه وخته پورې به دا معیول اجرا وي. بل دا ده چې مونږ د ډبلیو ټي او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټي او غړي وو. د ډبلیو ټي او یا د بینالمللي تجارت د قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بینالمللي قوانین په ځان باندې مراد کړو. په هغې کې هېڅکله داسې نشته ده چې دغه دې وشي دا یعنی لاره دې یو خو هغه ایمرجنسي حالت دی. ایمرجنسي مونږ منو چې د دوه ساعتو درې ساعتو یا څلورو ساعتو دپاره ټکه ټوکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي. دا په ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی. ټکه ټوکه چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سمدستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتېسه زخمي ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنګونه په عراق، سوریه، په ټولو ځایونو کې شته مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دوه ساعته ډزې وشي او بیا شپږ ورځې یو هفته بارډر بند دي، بینالمللي اواز هم ډېر خلک زموږ نه اوري او بس دغسې یو مشکل سره مخامخ یو.
حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، د افغان تاجرانو لپاره بدیله لار شته؟ آیا د سپین بولداکو، غلام خانو، دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته، د چابهار خواته؟
بدون د شکه چې سړی مجبوریږي چې په بدیلو لارو فکر وکړي او بدیله لارې هم شته دی. خو یو څه چې قابل دی یادولو دي هغه دا ده چې دغه میوه زموږ د میوې او د سبزي وخت چې دی، دا میوه او دا سبزي په شمالي او په مرکزي آسیا او په ایران کې زموږ نه خرڅېږي، مجبور یو جنوبي آسیا ته وړو، یا پاکستان یا بنګلادیش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیتنالدین صادرات چې دي په سلو کې پنځه اویا نه تر اتیا فیصده پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن هم او میوه هم، انګور او دا شیان هم.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی و چې د تورخم لارې د بندوالي پر زیانونو یې خبرې کولې.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟ واده د ژوند یو مهم